دوستانو ستړي مشي په دې ما خمنې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو د سلاکیدو ریپورتونه خپر شوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید اور بند وکړي. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقمندي څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست په لندن کې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د الوتکې د سقوط په اړه په جوړه غونډه کې ګډون لري. په کابل کې وی جرګې نن د مولوي ترخیل محمدی او عبدالحکیم منیب ترمنځ سوله او د سولې پریکړه وکړه. د ایران جمهور رئیس وایي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د چینو موافقې ترلاسه مخکې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقمندي څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشی په یو ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر ویبپاڼې خپور شوی ویلي چې طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد کم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استاسو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و.
امریکا
او طالبان دوی د امریکا او طالبانو خبرې له مودې راهیسې روانې دي. پاکستان غوښتل چې د امن پر لور حرکت وسی ځکه افغانستان او پاکستان امن ته اړتیا لري. نن یو ښه پرمختګ سوی طالبانو څرګنده کړي چې د تشدد د کمولو د غوښتنې منلو ته تیار دي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو پر موافقه کار کوي. وروسته اسوسییټډ پرس خبري اژانس د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله وویل چې هغوی په دې اړه د خپل وړاندیز سند پرون د امریکا پلاوی ته سپارلی دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تاوتریخوالي کمول دوی ته مفهوم نه لري، دوی اوربند غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د برېټانیا، اوکراین، سویډن، کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په داسې غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کېږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافر لرونکي بوینګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده چې یو سلو شپږ اویا کسان پکې ووژل شول. په هغوی کې دیارلس د افغانستان اتباع. په کابل کې د یو شمېر قومي مشرانو جرګې نن د مولوي ترخیل محمدی او عبدالحکیم منیب ترمنځ د سولې پریکړه وکړه. د افغانستان د حج او اوقاف پخواني وزیر عبدالحکیم منیب سجدوبې د ولسی جرګې پر پخواني غړي مولوي محمد ترخیل محمدی ادعا کړې وه چې په سپېړې وهلې دی. د هغوی د لانجې د سړولو لپاره جرګه جوړه سوې وه. جرګې نن پریکړه وکړه چې مولوي ترخیل محمدی به عبدالحکیم منیب ته $300,000 ناغه ورکوي او یو به پسه ورولي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. د ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو حسن روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې ویل چې پر ایران فشار زیات شوی، خو دوی پرمختګ کوي. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس دوما په لوی اکثریت میخایل میشوستین چې د جمهور رئیس لوري ورمعرفي شوی و د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړی دی. د جنوري په 14مه نیټه په دوما کې د راګیری پروسه په مستقیم ډول له ټلویزیونه خپرېده. له ټولو وکیلانو 303 کسانو میشوستین ته موافق رای ورکړې او 14 کسان به طرفه پاتې شول. میخایل میشوستین نن د متحده روسیې ګوند له استازو سره چې په دوما کې اکثریت لري او په یوه خوله یې هغه ته د مثبتو رایو ورکولو ملاتړ کړی دی وویل: لومړی کار چې باید وسی په جدي ډول اداري اصلاحات راوستل دي. د حکومتداري اصلاحات او باید دا چې ډېره پرمختللې معلوماتي ټکنالوژي دلته راوستل سي. زه به ډیجیټل اقتصاد د رامنځته کولو لپاره یوه ملي اجنډا جوړه کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت باید د خلکو لپاره د پرمختګ ډیجیټل میدان وي. زه به همداراز د مالیه ډیجیټل سیستم په روسیه کې جوړ کړ. میخائیل میشوستین تر دې وړاندې په روسیه کې د مالی خدماتو د فدرالي ادارې مشر و. د روسیې د جمهور رئیس تر کلنۍ وینا وروسته د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف حکومت استعفا وکړه. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د آذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیل وا د سفر بندیز لري کړی او هغه ته اجازه ورکړي چې بریتانیا ته مسافرت وکړي. خدیجه اسماعیل وا په بریتانیا کې د یو آذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د هغه د بدنامولو په مسله کې په محکمه کې عرض ورباندې کړی دی. خدیجه اسماعیل وا د آذربایجان له پیژندلو سوو خبریالانو ده چې تحقیقاتي رپورټونه جوړول او د ازادي رادیو او ازادي اروپا رادیو د ازري برخې لپاره هم کار کاوه. هغه په 2015 میلادي کال کې د آذربایجان حکومت په ونیم کال باندې محکومه کړه چې د خبریالانو د ملاتړ ډیرو ادارو انتقاد ورباندې وکړ او یو کال وروسته هغه له بنده خوشې سوه، خو تر اوسه د سفر بندیز ورباندې لګېدلی دی. انډکس سنسورشپ ادارې په بریتانیا کې د بې سرحده خبریالانو سازمان او د شفافیت نړیوالې ادارې ویلي چې حقوقپوهان اوس هڅه کوي چې د اسماعیل وا لپاره لندن ته د سفر اجازه واخلي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید غور بند وکړي.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي.
عبدالسلام رحیمی دا څرګندونه وروسته لاغې وکړه چې په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې ګوندې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته سلا شوې دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل شوې.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په روزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي.
بشپړ جزئیات به د دې رپورت هم درته وړاندې کوو. دا بم وابري چې د افغانستان د خارج جوړونې او مزکو وزارت وایي دوی تر دې د مهیڅ داسې مکتوب نه دی ترلاسه کړی چې له مخې دې د دې وزارت سرپرست ممنوع الخروج اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په حواله په رسنیو کې یو مکتوب خپور شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. دا بم واورې چې له پیړیو راهیسې ترکی قهوه نه یوازې په دې هیواد کې ډېره څښل کیږي، بلکې اوس د خلکو د راتلونکي په اړه د اټکل وسیله ګرځېدلې. دا افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید ور بند کړي. دا د وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ ویل چې طالبان د مذاکراتو میز ته هیڅ تازه خبر او تحولات نه لري چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا مهال ورسره مخ لوري امریکا ده. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربان بیا په دې معنی چې نور نو فر م کوي. کله چې څوک ډزې حمله کوي نو هغه مهال اوربان له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالی اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربان کیږي، نو ځکه خو موږ په اوربان ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په جواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي. او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوی ویډیوي پیغام کې ویلي د طالبان لولوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے.
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی، طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یو دقیقه ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امر الله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنا چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دی بند کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبري وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلويخت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. د کمیسیون دغه شان دغه ولایتونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه شوه. اکرام الله اکرام له کابل پر تفصیل لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې لمخې د رایو وسلوېخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون په دې پریکړه هم نیوکه شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نوروسته به پاړه ورسته پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فراه کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خغلی رویدار دا نه وایي چې په دې شمیر محلونو کې به څومره شمیر رای باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دغه شان وایي چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروستۍ ورځ ده او تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري 1520 اعتراضونه ثبت شوي چې په 1500 ورځو کې به د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو له لوري شوي دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندي، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15,388 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړې. خو پښتنه دا ده چې د دغه محلونو رای شمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم 13 ورځ ویلي و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکړي. تر څو رای شمیرنه یې پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه دی سپارلی تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې لیسته په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیا شمیرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او دا ډول امنیتي بنسټونو سره یې شریک کړي تر څو دوی هم د همکاران د لیږد رالیږد په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمیرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیا شمیرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختي ورسی پیل کړي. د کمیسیون د جدید میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پیل کړ او تر اوسه په ولایتونو کې خپل پریکړې اعلان کړي، خو لا هم د هغه پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي. امید زهیر مل په دې رپورټ کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 16,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډیر یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهرا بیان شینواري د جدي میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
در حدود 8,000 شکایت
نږدې 8,000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4,400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3,000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم او 15,000 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدي پښبګمنې ټا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړۍ د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو، خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شویو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته په کتو په لومړیو کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشري زهرا بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 په ولایتو په ساتو وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وڅېړو، خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې بیا حجم د شکایت پورته یې په خاطر چې ډېر دقت وسي او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا داخوا وسي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 24 نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړۍ د پریکړې پایله له خلکو سره شریکه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي، همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بې اعتباره وبلل او تر خوا یې په 20 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د باطل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری و څلويخته
اتلس مورد شکایت اصلاحي غته تللی دي، یعنی پروسس تسلیلی دي. 15,314 شکایت چې یو ولایتو کې دي د بشمالی تللی دي، یو سلو نه محله باطل سوی دي، 15 نفره نقدی جریمه سوی دي، یو او یا نفره کارمندان د انتخاباتي یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دي یا د وظیفې نه لری سوی دي، یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسیون د ولایتي استثنایی دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایي شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي، څلور مهمې له وخت مخکې د 1,200 رایو، د 1,300 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-5 رایو توپیر، او دغه شان د هغو 2,340 محلونو په اړه شي بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو د رایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوي دي. خوځتوی د محلونو د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډېر شمیر محلونو کې بیا شمیرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمیرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د خاط جوړونې او مزکو وزارت وایي چې دوی تر دې دمه هیڅ داسې مکتوب نه دی ترلاسه کړی چې لمخې باید د دې وزارت سرپرست ممنوع القروج اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په حواله رسنیو داسې یو مکتوب خپور کړی. د نصرت پارسا د رپورټ مهم ټکی له اکرام الله اکرام نه اورو.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ښار جوړونې د سرپرست وزیر جواد پیکار د ممنوع الخروج په اړه رسنیو راپورونه خپاره کړل، د دې وزارت ویاند وایي چې ښاغلی پیکار د تیر په څیر په وزارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویاند حشمت ناصری د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ مکتوب نه دی راغلی چې له مخې د یاد وزارت سرپرست ممنوع الخروج اعلان شوی وي.
ښاغلی پیکار هر ورځ دفتر ته راځي او د وزارت په غونډو او جلسو کې برخه اخلي او خپل ورځني کارونه پرمخ وړي. د هغه مکتوب په اړه چې په رسنیو کې خپریږي، په دې اړه موږ ته د لویې څارنوالۍ یا هم ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري کوم رسمي اطلاع نه ده راغلی.
په دې وزارت کې د ځینو ګمارنو په اړه ولسمشر هم د څېړنو امر کړی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د لویې څارنوالۍ د مرستیال په لاسلیک داسې یو مکتوب خپور کړ چې پکې راغلی وو د ولسمشر د سپارښتنې له مخې په ښار جوړونې وزارت کې ځینې ګمارنې د ولسمشر د فرمان خلاف دي چې باید څېړنه یې وشي. په مکتوب کې دا هم لیکل شوي چې د ښار جوړونې او ځمکو وزارت سرپرست په ترکیه کې جایدادونه پیرلي چې باید وڅېړل شي. په دغه مکتوب کې ویل شوي چې په دې اړه د څېړنو تر پای ته رسیدو پورې دي د ښار جوړونې سرپرست وزیر ممنوع الخروج وي. د لوی څارنوالۍ ویاند د دغه مکتوب په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. که څوم د دغه مکتوب کارواله هیڅ دولتي ادارې تایید یا رد کړی نه دی، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم له مخې امر کړی چې د ښار جوړونې وزارت سره د ځمکو د ادارې له ادغام وړاندې د غلطه شوی ګمارنې وڅېړل شي. ښاغلی غنی په دې اړه د څېړنې لپاره د یو حکم له مخې چې په ترکیب کې لوی څارنوالي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون د څېړنې عالي اداره او د ملي امنیت ریاست موظف کړي، پلاوي ته لس ورځې وخت ورکړی چې خپلې څېړنې بشپړی کړي. د ځمکو او ښار جوړونې وزارت ویاند وایي چې دغه حکم یاد وزارت ته رسیدلی خو تر اوسه پلاوی کار نه دی پیل کړی. د دې وزارت ویاند حشمت ناصری
یو حکم صادر شوی چې د ځمکو او ښار جوړونې د وروستیو اجراتو په اړه څېړنه پکې کیږي چې زیاتره برخه د بودیجې او د تشکیلاتو ادغام تشکیلوي. هر کله چې پلاوی څېړنې پیل کړي او وزارت ته راسي، موږ همکاري ته چمتو یو.
په داسې حال کې چې د ولسمشر د حکم له صادرېدو دا د دوه ورځې اوړي، خو لا هم څېړنې نه دي پیل شوي. و موږ غوښتل چې په دې اړه هم د لوی څارنوالۍ نظر راواخلو، خو دغه بنسټ هیڅ ځواب رانه کړ.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په تیر نږدې شل ورځو کې له سلو زیاتو د هوټلونو، خارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه د سرغړاویو له کبله مهر الله کړي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د کابل ښار د اریا خرګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود د صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا خرګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیسون ورته لازمې سپارښتنې وکړې، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بېرته وځي د هغه نه دودرونه، په دې کې موږ ته ډېره تغیرات کړل په ټول په بساتر د کابل کې، خصوصا د شاره کاریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل. بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت یې د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر اولا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1.26% بندې کړي دي.
در ټول حداقل 20 ورځې گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300% په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه رارسېدلي وو. مرکز ګرمۍ سیستم مو یو څېړه، له دغه نه 1.26% مورد تصدۍ باندې شوي، 1.8% د سیستم اصلاح شوي او 15 مورد ژمنې اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول.
<تص-> له د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکي شخړه څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې د خبرونو سره ټکې وه. د دغه شخړې راوروسته وسیوې جرګې دا شخړه حل کړې ده. څنګه د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې د خبرونو د سر ټکای سوه. دغه فزیکی شخړه د ولسمشر مانی په جمعه دننه وسوه. له دې پیښې دوه اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له هرې بې احترامۍ او بې حرمتۍ سره به د قانون په اساس چلند کیږي.
زه به له هر هغې بې احترامۍ سره چې کیږي د قانون له مخې چلند وکړم. تاسې له لورې څارنوالۍ وپوښتئ چې بشپړ صلاحیت ورکړل سوی. خلک چې د عدالت د پروسې تمه ولري، چې څېړنې ترسره او عادلانه پریکړه وسی. موږ د زورواکو د ګواښ او تصادم ژبه نه ده منلې.
له دغې پیښې د څلورو میاشتو زیات وخت په تیریدو دا موضوع پرون یعنی چهارشنبې په کابل کې د خلکو په یوه جرګه کې حل سوه. حاجی خوانی جهانی چې ځان د دغې جرګې غړی او ویاند معرفي کوي وایي ښاغلی ترخیل څو ځلې پکتیا ته راغی او د جرګې له لارې د دغې شخړې د حل غوښتونکی سو. د ښاغلي جهانی په خبره په دې جرګه کې پریکړه وسوه چې ښاغلی ترخیل عبدالحکیم منیب ته د جرمانه په توګه 300,000 امریکایي ډالر ورکړل.
تقریبا موږ ټول په نظر کې نیولې 300,000 امریکایي ډالر په دې کې جرمانه وه او دغه جریمه سیمک په نظر کې نیولې وه. نو د دې اکثره برخه ټوله مافس وله بیرته ورکړل سوله او جناب ترخیل صاحب ته د مسلحینو په لاس باندې د جناب منیب صاحب لخوا نه وسپارل سو.
د جرګې د دغه غړي په خبره دوی دومره لوړه اندازه جرمانه د دغه ډول شخړو د تکرار د مخنیوي لپاره وځه کړه. له دې سره د ولسی جرګې غړی او د ملاتړ خیل محمدي ورور خان محمد احمدي له دغه جرګې په هر کلی وایي چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر د دغه جرمانی زیاته برخه بیرته وربخلی ده.
بیا درې لکه ډالر امریکایي ډالر د مچلغه په ډول دته مچلغه وای دی پښتو جرګه کې دته مچلغه وای دا مچلغه منګه کې خودله. بیا چې کله جرګه وسوه نو وزیر صاحب سره دی الله خو کی وزیر صاحب بیا هغه د مچلغه اکثریت زیاته برخه بیا د سپینګرو په مخ باندې هغه وبخلغه.
د ښاغلي احمدي په خبره جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانی مخینه لري او ډېرې شخړې د داسې جرګو په پریکړو حل کی، خو د جرګو له مخې د دغه ډول پیښو حلیدل څه ډول کار دی؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادي مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سپکاوي او تقلیدو پیښې په جرګو کې حلیدای سي، خو د دغه ډول شخړو جرمي برخو په اړه باید څارنوالۍ او محکمه پریکړه وکړي.
اما بخش جزایی ازی اگر قابل تعقیب باشه،
زه که دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق وړ ده، خو که دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق وړ وي لوی ترنوالی صلاحیت لري چې په اړه تحقیق وکړي. که د قانون لمخې د تعقیب وړ وي جزایی برخه دوام مومي او د حق العبد برخه یې د طرفینو ترمنځ پریکړه کیږي.
بخش حق العبد بین دو طرف فیصله شوه.
او موږ خپل په دې اړه د افغانستان د لوی ترنوالی نظر هم ولرو. خلاصيات وړي کو سره سره دوی خبر کولو ته حاضر نسول. فیروز آسیسی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
دا ترکی قهوه د خوند او رنگ پاړه بمو اوریدلې وو، خو راځي اوس په دا واورو چې څنګه د پال کتلو په وسیله بدل شوی.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافې لري. د خپل مور په مرسته د فال کتلو هنر د یو ټلیفوني اپ له لارې تر نړیوال ورسولی. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کاروونکي جلب کړي دي. 15 میلیونه فعال کاروونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه خپل وسنۍ دندې ډیر ستړی شوم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فال کتلو کې را سره مرسته وکړې؟
کله چې یو کس خپل قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوې پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي.
دا پر پیاله د قهوه چاپونو ته پکتو د هغه کس دراتلونکو اټکل کوي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. پکې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شي. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بله نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. سید سمیع عباسی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو.